السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د سفیو لاستن اگزام تاسو د ازادي رادیو لارې د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ دغه پښتو خبرونه اوري. پرونه خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ اوري چې د کونړ دانګام ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې استول شوی پلاوی نه دی توانېدلی چې د جګړې اصلي سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وګوري. اخوا د کونړ سرپرست ولی بیا د هوایي ځواکونو له نه همکارۍ شکایت کوي. دا به هم اوري چې د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت هغه پریکړه د اندېښنې وړ نه بولي چې غواړي تراتلونکي یوې میاشتې افغان کډوال له دغه ایالته وباسي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پولیس وایي د هند په شمال ختیځ کې د یو بس تمځای د موټرو درولو په ځای کې وي چاودنې درې تنه ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زید راوروي.
د مهمو خبرنو سرټکی د افغان حکومت د اجرایي رئیس دوه مرستیال محمد محقق وایي د کابینې اساسي برخه به په نږدې ورځو کې اعلان شي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي که چیرې حکومت د کونړ د دانګام ولسوالۍ جګړې ته په موقع اقدام ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ولسي جرګه نشي کولای چې په خپل وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات راولي. پوره خبرونه د افغان حکومت د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي د کابینې اساسي برخه به په نږدې ورځو کې اعلان شي. محمد محقق د مجاهدینو شورا په غونډه کې نن په کابل کې ویل چې د کابینې کلیدي برخې به په راتلونکي یوې یا دو ورځو کې اعلان شي.
بخشای کلیدی امنیتی و اقتصادي کابینه شاید هم یک دو روز اعلان شوه. با فرماندهش هم بخیر تا ظرف یک هفته در روز دیگر انشاءالله نهایی میشه.
دا سرګندونی په داسې حال کې چې د کابینې د ځنډېدو په اړه یو شمېر زیات انتقادونه موجود دي. ځینې کارپوهان وایي چې د ملي وحدت په حکومت کې د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافونه د دې سبب شوي سو د کابینې په اعلان کې ځنډ راشي. خو حکومتي چارواکي بیا په ځواب کې وایي چې دوی هڅه کوي سو متحد او مسلکي کسان کابینې ته غوړه کړي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي که چیرې حکومت د کونړ د دانګام ولسوالۍ جګړې ته په موقع اقدام ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازیدیر وویل که چیرې دولت کونړ ته بشپړې مرستې ونه رسوي خلک به فکر وکړي چې دولت ورڅخه دفاع نه کوي.
اگر دولت به موقع به مردم نرسه یک عواقب بسیار
نو نموري ویل که چیرې دولت پر وخت خلکو ته ونرسیږي نو ناوړه پایلې به په بیلابیلو سیمو کې ولري او یو بد انګیزه به د خلکو په منځ کې رامنځته شي چې دولت له خلکو نه ملاتړ نه کوي. دا په تاثر کې ده چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له تېرې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ سرپرست ولی شجاع الملک جلالان نن ازادي راډیو ته وویل که سم دولت د دانګام ولسوالۍ د تصفیې په خاطر له نړیوال ځواکونو نه د هوایي مرستې غوښتنه کړې خو په دې برخه کې تر اوسه اقدام نه دی شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ولسي جرګه نشي کولای چې په خپل وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات راولي. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی یو خبری کنفرانس ته وویل چې د اصلاح په نوم غیر قانوني خوځښتونه د سولې او بې ثباتۍ سبب کیږي.
این گونه رفتارها نه تنها اصلاحات نیست.
نورستانی زیاته کړه دا ډول رفتار اول دا چې اصلاحات نه دی بلکې د فساد په کتار کې راځي. اساسي قانون وایي چې ملي شورا په خپل وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې وړاندیز او تعدیل نشي راوستي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسي جرګې د رایو په اکثریت د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتونکي شوه. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازی محمد عظیم موسینی او په ولایتي شورا کې د بغلان د خلکو وکیل حیات الله وفا لیوې چاودنې نه روغ رمټ ووتل. د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي موسینی او وفا موټر له پولي خمري نه د کابل پر لور روان و چې پر ښخ شوي ماین برابر شو. نوموړی وایي چې په دې چاودنه کې چا ته زیان نه ده اوښتی. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو پولیس وایي د هند په شمال ختیځ کې د یو بس تمځای د موټرو درولو په ځای کې وی چاودنې درې تنه ووژل او پنځه نور ټپیان کړل. د پولیسو یو مشر ایبوم چا سنگ وویل درې تنه کارګران نن سهار وختي د مانیپور ایالت په امپال کې هغه مهال مړه شول چې په لاس جوړ شوی یو بم پرې وچاودید. د دغې پیښې پنځه تنه ټپیان په روغتون کې بستر شوي دي. تر اوسه چا د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. لږ تر لږه اوولس بیلتون غوښتونکي ډلې په مانیپور کې فعالیت کوي چې اکثره پر حکومتي ځواکونو د خره په طرف حملې ترسره کوي. دغه ډلې د مانیپور ایالت لپاره د زیات خود مختاری نه نیولې تر دې یو خپلواک دولت پورې غوښتنې لري. یو وسلوال په نیویارک د پولیسو دوه افسران په ډزو وژل او وروسته یې هم ځان په خپله په ډزو وواژه. د نیویارک د پولیسو مشر وویل د پولیسو دوه افسران په بروکلین کې په خپل موټر کې پرته له دې چې خبرداری ورکړل شي یا ولمسول شي په ډزو وژل شول. پولیسو وویل مشکوک برید کوونکي وروسته نږدې تر مځکې لاندې د اورګاډي یو سټېشن ته وتښتېد او ځان یې په ډزو وواژه. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو وویل دغه افسران د اعدام په ډول په ډزو ویشتل شوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما دغه وژنې وغندلې. چارواکو وویل چې برید کوونکي نن د ورځې وختي په بالتیمور کې خپله پخوانۍ نجلۍ ملګری په ډزو ویشتې او ټپي کړې وه. هغه وروسته ټولنیزو رسنیو ته په استولو معلوماتو کې پولیسو ته د ګواښ خبره کړې وه. دغه وژنې په نیویارک او نورو ځایونو کې د هغه مظاهرو وروسته ترسره کیږي چې د دو تور پوستو د وژنو په دو جلا قضیو کې قضایي هیئتونو دو سپین پوستو پولیسو ته براءت ورکړ. نن په ازبکستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. یو شمېر څارونکو ویلي چې د نن ورځې د انتخاباتو په کېدو د ازبکستان په سیاستونو کې کوم واقعي بدلون نشي راتلی. د شلو میلیونو په شاوخوا کې کسانو د نن ورځې د انتخاباتو لپاره نومونه لیکلي څو د ازبکستان د ولسي جرګې 150 غړي وټاکي. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر میرزا الوغبیک د نن ورځې انتخابات آزاد منصفانه او په نړیوالو ډیموکراتیکو معیارونو برابر ګڼلي دي. ټول هغه څلور ګوندونه چې په انتخاباتو کې ډیر کاندیدان لري د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د پالیسیو ملاتړي دي. ویل کیږي چې په انتخاباتو کې ګټونکی ګوند به د دې هیواد صدراعظم ونومي. نن په تونس کې د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات په دې هیواد کې د هغې بشپړې ډیموکراسۍ وروستۍ پروسه ده چې نږدې څلور کاله مخکې له قدرت د پخواني مستبد واکمن زین العابدین بن علي د لرې کېدو له وخته پیل شوې ده. د انتخاباتو په لومړي دور کې چې په نومبر میاشت کې ترسره شول مخکښ کاندید والباجی قائد السبسي چې د بن علي د واکمنۍ په موده کې د پارلمان مشر په سلو کې 9 رایې ګټلې او اوسنی ولسمشر منصف المرزوقي په سلو کې د 3 رایو په ګټلو دوهم ځای نیولی دی. د تونس د دفاع وزارت وویل چې د رای ورکولو د بهیر له پیلېدو 2 ساعته مخکې د قیروان ښار په یوه انتخاباتي مرکز کې یو وسلوال د دې مرکز له ساتونکو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. درې مشکوک برید کوونکي نیول شوي دي. د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو شاوخوا 100,000 غړي ځای په ځای شوي دي. د نوي پرمختللي اساسي قانون په تصویبېدو او په اکتوبر کې د بشپړ پارلمان په ټاکل کېدو سره تونس ته د هغه ډیموکراتیک بدلون دی او مثال په توګه کتل کېږي چې د 2011 میلادي کال د عربو د سپرلي د پاڅونونو په نتیجه کې رامنځته شوی او په دې برخه کې تر اوسه سیمه له ستونزو سره مخامخ ده. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم په مقې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل او یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. د کابل اسمان به صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 12.0. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14.4. په مزار شریف ښار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14.6. په هرات کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14.4. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 9.8 ده.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:09 شوې. وړاندې په خبرونه کې ورای د کونړ د انګام ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې وکسیزه استول شوی پلاوی نه دی توانېدلی چې له سیمې سم حقایق راټول کړي. اخو د کونړ سرپرست والی په د انګام کې د مخالفینو د ځپلو په خاطر د هوایي ځواک له نه همکارۍ انتقاد کوي.
موږ دغه یو دغه تیاری چې له روغه زده او زخمي تیاری دي، کله وای کوارډینات هم صحیح نه دي، کله وای سوی موږ ته خیر دا کوم کوارډینات چې موږ درکړي دي، موږ مسؤلیت دې په غاړه اخلو. همدغه ځای نه ولې که ملکي او که غیر ملکي، خو همداسې یو بانه کې وسه پورې
دفاع وزارت تاییدوي چې ځینې وختونه د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نوي موجوده
که چیرته نواقص موجود نه وی نو رئیس جمهور به ورته اشاره نه کوله. ځینو حالاتو کې کیدای شي چې راپور په خپلو وخت ونه رسیږي، په ځینو حالاتو کې یا راپور ته اهمیت ورنه کړلی شي.
په یو ګردي میز کې اورئ چې د سولې عالي شوراوی که څه هم له ګوانتانامو نه د راخوشت شویو بندیانو په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو باید له هغوی نه سمه پالنه وشي.
تر اوسه پورې سولې عالي شورا ته د افغانستان حکومت ادارې ته عملا نه دي سپارل شوي. پرون موږ فیصله وکوله چې کله دا خلق سپارل کیږي لازمه ده چې د هغوی ټول صحي حالت باید وکتل سي.
دویمې نیمایي بله خپرونه د ورکو شوي عزیزانو ده. د کونړ دنګام ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې استول شوی پلاوی نه دی توانیدلی چې د جګړې اصلي سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وګوري. د دغه وکاسیز پلاوی یو غړي د یکشنبې پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل چې دا راپور د چارواکو د معلوماتو په حواله برابر کړی دی. د مشرانو جرګې ځینې غړي دغه راپور نیمګړی بولي او وایي ښه ده چې د واقعیتونو د راټولولو لپاره سیمه له نږدې وکتل شي. تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې.
د کونړ ولایت د دنګم ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې استول شوی پلاوی نه دی توانیدلی چې د جګړې سیمه له نږدې وګوري. د دې پلاوی یو غړي علي اکبر جمشیدی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د خپل چمتو شوي راپور جزئیات تر ډیره د کونړ د سرپرست والی په معلوماتو ولاړ دي. ښاغلی جمشیدی د دې راپور د لسلو پر مهال د دنګم ولسوالۍ وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نوموړي وویل هغه معلومات چې د کونړ له چارواکو راټول کړي هلته امنیتي ځواکونه تجهیزات او مرستو ته اړتیا لري.
د اسمر ولسوالۍ ته ولاړو. د دنګام درې ته نږدې موږ پیاده سولو. د کونړ والی یو شمېر امنیتي مسؤلین او سپینشری راغلي وه او موږ هم ورسره ولیدل، خو باید واضح وایم چې د جنګ کرښې ته نه یو تللي.
د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې له شاوخوا لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د مشرانو جرګې غړي وایي چې پاکستاني طالبان هڅه کوي چې د کونړ یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. د مشرانو جرګې غړي وایي هغه هڅې هم د افغانستان په ګټه نه دي چې ویل کېږي افغان حکومت ایساف او پاکستان په سرحدي سیمو کې ګډ عملیات کوي. که څه هم د ګډو عملیاتو پرېکړه د افغانستان دفاع وزارت رد کړې، خو د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رسنیو ته دغه خبره کړې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي که امریکا ځان د افغانستان استراتیژیک هیواد بولي، باید د پاکستان له سیاستونو سره ځان یو ځای نه کړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ازدیار هم د کونړ د دنګام ولسوالۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي که حکومت دې ستونزې ته پام ونه کړي بد عواقب به ولري.
که
دولت په وخت خلکو ته رسیدګي ونه کړي نو دا به په ټولو سیمو کې د خلکو لپاره ناوړه اغیزه ولري او خلکو ته به دا انګیزه ورکوي چې دولت د خلکو تر څنګ او د هغوی په دفاع کې نه درېږي.
د کونړ چارواکو ویلي شاوخوا 2000 وسله وال مخالفین چې اکثر یې پاکستاني طالبان دي په دنګام کې ځای پر ځای شوي دي. له دې وړاندې ولسي جرګې هم ورته اندېښنې ښودلې او له حکومت یې سیمې ته د اضافي عسکرو د لیږلو غوښتنه کړې. په همدې حال کې ځینې څېړونکي وایي کله کابله د دوی مرستې ته اضافي ځواکونه او تجهیزات ور ونه لیږل شي د دنګام جګړه به نورو ولسوالیو ته هم وغځیږي.
د کونړ سرپرست والی وایي د افغان پوځ هوایي ځواک په دنګام کې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره لازمه همکاري نه کوي. شجاع الملک جلاله ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل په لومړي سر کې هوایي ځواک سم تجهیزات نه لري او بیا نورې پلمې لټوي او د دوی سپارښتنې په پام کې نه نیسي. له ښاغلي جلاله سره مې مرکه کړې. د نورو پښتنو تر څنګ مې لومړۍ پښتنه دا مطرح کړې چې په دنګام کې اوسنی وضعیت څنګه دی.
اوس خو تقریبا دغه زمونږ امنیتي قواوې چې کوم دی هغه کوم ځای ته چې رسېدلې دي هملته دي. صرف وازنه مشکل دا ده چې هلته غر راښویدلی دی. اوس مونږ دغه کوشش دا ته په تلاش کوو چې خپل امکانات برابر کړو دغه لار خوشې کړي. نور هغه کوم حساس ځایونه چې ومه مخکې هم تاسو ته ویلي زمان پوسټره ایوب بانډه ده، کامتو سر دی، کارکور سر دی، دغه زمونږ امنیتي ارګانونه نیولي دي. پرون یو بمبار د تیارې هم شو هغه کوم څه طالبان او یو داشکه هوان هم د منځه تللی دی. هغه هم پکې څو کسان مړه دي. نو زمونږ امنیتي قوه اوس په هماغه ځای کې دي دې لپاره چې پیش قدمیو کې دغه سړک وته قضاځه چې انشاءالله نور مشکل به نه لري.
جلاله صاحب محترم، د اجرایه رئیس مرستیال او همدارز نن د مشرانو جرګې ځینې غړو ورغلي دي هلته، خو دغه سې لولسوالۍ نه یعنی ډیر نږدې نه دي ورغلي. علت څه دی چې ولې دوی دغه دولتي پلاوی هلته له نږدې نه شي ورتلی او پرمختګ نه دی شوی؟ د قواو کمبود دی که څنګه؟
سالانگیر صاحب خو ورغلی و هلته هغه ځای پورې ورغلی و دا نور کوم څوک چې راغلی و دغه مسلمیار صاحب و اسمار ته راغلی و معاون صاحب اول هم راغلی و ولاسه پورې هلته مشکل داسې ده چې د دوی د تګ نه تشی نه جوړ کېږي دوی چې ورشي زمونږ نظامي کوم قمانداانان د پولیس ملي چې قمانداان د لیوام چې هغه ټول مجبور بیا د دوی په استقبال او د دې سره مصروف شي. یو دویمه مسله دا ده چې هغه ځای د تهدید د لاندې د تیارې په دانګام کې پخپله نه شي کوزېدی بیا چې اسمار کې کوشي او حامی روان شي په لارې کښې هغه مخالفین کوشش دا کوي چې حتی پرون د شګل کښې هم راووتي د شګل مختلف سونه چې دا حیاتونه دي او زه دوه درې څلور کاله ته زم لاړم دې دپاره که دی چې تهدید لاندې ونیسو پرون یې په دې حتی په دې ساګي کښې هم دغه شوي وو چې لاره بنده کړي یو تهدید یو فشار په حکومت راوړي چې حیات لاړ نه شي نو که مونږ معاون صاحب اول یا نور داسې دغه روان کړو دې ځای نه ولاړې کښې خدای نه خواسته می نه ځکه دغه پاخه سړکونه هم نه دي خامه سړکونه دي د اسمان نه پورته دانګامه پورې نو په دغه وجه باندې مونږ حیات د تګ نه که مونږ ته فایده کېدلی مونږ به دا ټول لېږلی وی خو مونږ به فقط دلته ولا قومي خلک رالېږو هغې ولا خپل ګزارشات ورکوي نظامیان راځي هغې ولا خپل ګزارشات ورکوي او دوی مطلب د ځان څه اخلي مرکز ته بېرته ځي نو په دغه وجه مونږ نه غواړو چې دانګام ته راشو ولې بیا به مونږ د دې ساتنه کوو او د دې پروګرام دغه به کوو دا که نه مونږ به خپل نظامي قطعات چې کوم پروګرامونه پلان لري په هغې به عمل کوي.
جلاله صاحب محترم یو انتقاد بل موجود دی چې دغلته په کارکوړو لر سورکمرو په دغو سیمو کښې دا کوم پاسون کوونکي چې دي د دوی دا کورنۍ ښځینه ماشومان دا ټول اوس معاصره دي ډېر سختې لوږې سره مخامخ دي ډېر خطر ورته مخ دی د دوی حالت څنګه دی د دوی ژوند ته آیا داسې خاص پام شوی نه دی شوی که څنګه؟
نو پام خو همیشه لپاره دا تشویش دی او دا د کابل نه حیات راځي او مونږ هم چې دا توره دی په دې مسله کښې ډېر زیات مصروف یم وجه هم دغه ده چې مونږ نظامي جنګ چې کوم دی یا د خیزش والا دی یا زمونږ نظامي قطعات چې دی یا طالبان چې دي جنګ به کوو لیکن زمونږ هدف هم دغه دی دا دومره تپه تلاش چې کوو چې مونږ دغه زخمیان دغه زنانه او ماشومان را وباسو او امید د خدای نه لرو تاسو سره انشاءالله تعالی چې ډاډ در کوو د هرې لارې نه چې مونږ به له سبا مازدیګر پورې انشاءالله تعالی هغه څوک چې غواړي چې راوځي بعضې خلک داسې دي چې کورونه سوي دي بعضې داسې دي چې په خپلو کورونو کښې هم ډېره دي کوم فامیلونه چې غواړي چې راوځي انشاءالله امید د خدای لرو سبا مازدیګر پورې مونږ د دې خبرې خوشخبري واورو چې مونږ دغه خلک راوباسو دغه جنګ ساحې.
جلاله صاحب محترم ویل کېږي چې پرون یوازې دوه هلیکوپټرې د ملي اردو هلته ځینې عملیات یې وکړل له هغې وروسته څه ونه لیدل شول ستاسو په نظر کښې دغه خلک له خلکو نه جدا وي له عامو خلکو نه نو ولې د دوی په موضوعاتو باندې بمباري نه کېږي چې دغه مشکل حل شي؟
نو زمونږ خو پخوا به داسې ول چې مونږ ته به حساب هوایي ځواکونو کومک کوو اوس خو تاسو لرئ چې مونږ هم دغه یو دوه درې تیارې چې لرو هغه هم زده او زخمي تیارې دي پرون یې دغه کوم تیارې چې وي بمبارد هم کلی دا شکو ډېرې ډزې هم پې کړي دي نو کاشکې چې هغه اطلافي قواو هغه تیارې چې به پخوا راتلی زمونږ سره به په عملاتو کښې همکاري کوله چې هغه زمونږ سره همکاري کوي کله وایي کوردینات هم صحیح نه دي کله وایي څه وایي مونږ ورته خیر دا کوم کوردینات چې مونږ در کړي دي مونږ مسؤلیت د دې په غاړه اخلو همدغه ځایونه ولئ که ملکي او که غیر ملکي خو همداسې یو بانې کښې اوسه پورې هغو زمونږ سره همکاري نه ده کړې په دې باره کښې حتی د مرکزي حکومت هم څو توکره ته لوی درسي صاحب او دوی راوغوښتو دغه تقاضایې ترې وکړلې خو هغه دغه وایي نه اوسه پورې لکه هغو هوایي ځواکونه زمونږ سره کومک نه دی کړی په دې
د کونړ له سرپرست ولی شجاع الملک جلاله سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېدله ښاغلي جلاله انتقاد وکړ چې هوایي ځواکونه د کونړ په دانګام کښې د مخالفینو د ځپلو لپاره لازمه هوایي بمبار یا هوایي عملیات نه کوي او د دوی سپارښتنې په پام کښې نه نیسي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په ځینو حالاتو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه ده موجوده د دغه وزارت چارواکي وایي هڅه کوي د وخت په تېرېدو دغه تشه ډکه وکړی شي عملیات په بریالۍ توګه مخته یوسي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د ملي امنیت سرپرست وویل د ځینو حملو نه مخکې له مخکې خبر وي او اړوندې څانګې هم په اړه معلومات لري. د چارو کارپوهان بیا وایي په کار ده چې په هېواد کې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د لوړپوړو چارواکیو په سطحه همغږي او ارتباطات رامنځته شي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د کابل په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره سم د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ځینو حالاتو کې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده موجوده. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری وایي د ولسمشر له سپارښتنې وروسته دوی د دې تشې د ډکېدو هڅې پیل کړي دي. خغلی وزیر د یک شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل چې په ځین حالاتو کې یا استخباراتي معلومات په خپل وخت سره نشریکیږي او یا هم د استخباراتي راپورونو په تحلیل او تجزیه کې ستونزې موجودې وي.
که چیرته نواقص موجود نه وي نو رئیس جمهور به ورته اشاره نه کوله. ځین حالاتو کې کېدای شي چې راپور په خپل وخت ونه رسیږي، په ځین حالاتو کې یا راپور ته اهمیت ورنه کړل شي یا تحلیل او تجزیه درسته ونه شي. د دې لپاره په پراسون ریاست کې زمونږه د کاش په استخباراتو پر ریاست کې په ستر ریسیس کې په دې باندې یو کمیسون ناشته د دې لپاره کار کوي چې لومړی کاملا هماهنګي رامنځته شي او دویم دغه نواقص او کمزوریګانې چې دي دا له منځه وي.
د امنیتي ځواکونو ترمنځ لازم نه همغږي خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوی په خپل وخت سره استخباراتي معلومات له نورو امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل تیرونی د افغانستان ولسی جرګې ته د کونړ د دانګام د پیښې په اړه وویل چې دوی لس ورځې مخکې له موضوع څخه با خبر ول او اړوندو څانګو ته په دې اړه شاوخوا لس مکتوبونه هم لیږلي دي. ومغختل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر په دې اړه څه ویلو ته حاضر نشو. په امنیتی ځواکونو عمده انتقاد هم دا دی چې د استخباراتي معلوماتو له درلودلو سره سره نتوانیږي چې د کونړ د دانګام ولسوالۍ په ګډون د یو شمېر نورو ډلیزو حملو مخه ونیسي. خو د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې کله د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو ترمنځ اړیکې او ارتباطات نه وي موجود نو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د نه موجودیت ستونزه به څنګه هواره شي. د امنیتي چارو یو کارپوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې په دې اړه لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
کله د دوه کسو مسؤلینو ترمنځ همغږي نشته، ترڅو چې کتاب د امنیتي ارګانونو ترمنځ بیا همغږي وي، ترڅو پر سم اصلاحات رانه شي، سمه اداره رامنځته نه شي، تر یو وخت پر همغږي دفتر د ګروپو ترمنځ هر څه تدینګو ترمنځ وشل کوي. د هر چا خپل اراده ده، خپل کار ده، خپل تصمیم نیول دي. زموږ همغږي هغه وخت راتلای شي
اصلاح. افغان حکومت هم په دې باور دی چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې ظرفیتونه شته خو لازمه همغږي نه ده موجوده. کارپوهان هم همدې موضوع ته په اشاره سره وایي که د امنیتي ارګانونو ترمنځ د پام وړ همغږي موجوده وي او شته وړتیاو ته په پام سره د استخباراتي معلوماتو په اړه په خپل وخت سره اقدام وشي نو تر ډیره به د وسلوالو مخالفینو د تروریستي فعالیتونو مخه نیول شوی وي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت هغه پریکړه د اندېخنې وړ نه بولی چې غواړي تراتلونکي وی میاشتې افغان کډوال له دغه ایالت وباسي. د وزارت ویان اسلام الدین جرأت د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع بل ډیپلوماټیک لارو تعقیب کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي هم د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د پریکړه احساساتي بولی او وایي چې دوی د دې پریکړې د دې ډول پریکړې واک نه لري. قاسم سولمل راپور راکوي.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا له ایالت څخه د افغان کډوالو د استلو پاړه د راپورونو تر خبرېدو وروسته د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان ایالتي حکومتونه دومره واک نه لري چې دا ډول پریکړه وکړي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت د یک شنبه پورز ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو له نمائندګۍ سره هم خبرې کړي او هغوی هم دا تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت دا څرګندونې کړې دي. خوشاغلی جرأت وایي چې دا موضوع ډیر د اندېښنې وړ نه ده.
اظهاراتی که از طرف یکی از ایالت های پاکستان صورت
گرفت دیوی د ایالتی حکومت دا څرګندونې مشتارو څو معلومه کړو چې دا پریکړه د مرکزی حکومت کده ایالتی خدا چې ایالتی حکومت دا تصمیم نیولای نو زموږ لپاره دومره د اندېښنې وړ نه ده. شغلی جرأت ویل ایالتی حکومتونه یوازې دومره واک لري چې د کډوالو د ایستلو په اړه وړاندیز وکړي. دی وایي د افغانستان کوربه هیواد او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د درې اړخیزې موافقې له مخې پاکستان نس کولی په خپل سر داسې کوم اقدام وکړي. د پاکستان ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له دغه ایالت څخه د یوې میاشتې په موده کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. په راپورونو کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا ایالتي کابینې د جمعې په ورځ په دې اړه بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR د معلوماتو له مخې دا مهال 14,000 افغان کډوال په قانوني توګه په پاکستان کې ژوند کوي او د 2015 کال تر پایه ورته په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اجازه ورکړل شوې ده. اخوا ایران وروسته لاغې په دغه هیواد کې د لکونو افغانانو د اوسېدو موده وغځوله چې د روان کال د لندې په 15مه د اوسېدو موده پای ته ورسېده او د افغانستان د حکومت یو پلاوی د هیواد ته ولاړ څو په دې اړه ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځی ازادي راډیو ته وویل چې دا د ایالتي حکومت احساساتي پریکړه ده.
دا د صوبو پښتونخوا فکر کوم د ایالت حکومت یا یو د هغوی وزیر چې دا مشر چې دا یو احساساتي فیصله یې هغه کړې اعلانیه ورکړې ده. دا د مرکزي حکومت فیصله نه ده، مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې او که مرکزي حکومت دا فیصله کوي بیا موږ په جریان کې قرار واقع کوي.
د چارو کتونکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وروسته لاغې وسو چې د دغه هیواد د استخباراتو ویل چې د پېښور په یو ښوونځي کې د وسلوالو طالبانو د تېرې سه شنبې حمله په افغانستان کې طرحه شوې وه. دغه کارپوهن افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د کډوالو د مسلې لپاره یو دایمي حل لاره عمومي څو ګاونډي هیوادونه ورڅخه د سیاسي وسیلې په توګه کار ونخلي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
د پاکستان په اړه یو بلې مسلې تاسو ته پام راوړم. پاکستان چارواکو نن ویلي چې د زندانونو د امنیت ټینګولو لپاره څلورو ایالتونو ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. دا کار په پاکستان کې د طالبانو تر خبرداري ورسته شوی دی. پاکستانی طالبانو ویلي چې د یو شمېر تروریستانو د اعدام په وړاندې په خبرګون کې به پر زندانونو حمله وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زی پریپورت کې.
د پاکستان حکومت نن هغه څلور تنه چې په 2003 میلادي کال کې د دیهوار تر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د حمله په جرم نیول شوی وو اعدام کړ. پاکستانی چارواکو ویلي دا کسان د پنجاب ایالت په وزندان کې د امنیتي تدابیرو لاندې اعدام شوی دي. د پاکستان حکومت د پنجشنبه په ورځ هم دوه وسلوال اعدام کړل او نن یې وویل چې د یو شمېر کسانو د اعدامولو پلان لا هم شته. پاکستان په داسې حال کې د دغو کسانو د اعدام خبر ورکوي چې په پېښور کې پر شوونځي د خونړۍ حمله د قربانیانو د یاد د درناوي لپاره نن هم لسګونو کسان د پېښې په ځای کې راغونډوي او د وسلوالو کسانو د اعدام غوښتنه کوله. د اسلام آباد حکومت په پېښور کې پر شوونځي د پاکستانی طالبانو تر وسلوالي حمله وروسته په دې هیواد کې پر اعدامونو بندیز لري کړ. په دې حمله کې لشتلجه 115 کوچنیان او تنکي ځوانان وژل شوي وو. د پېښور تر حمله وروسته حکومت د یو شمېر وسلوالو د اعدام خبر ورکړ. پاکستانی طالبانو د دې خبر تر خپرېدو وروسته خبرداري ورکړ چې په زندانونو کې د خپل ملګرو د خوشي کولو لپاره به حمله کوي. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده د جرمني خبری اژانس ته ویلي موږ پر زندانونو د حملو خبرداري واورید او له پوځ مو غوښتنه وکړه چې دلته د دوو بندیخانو د امنیت ټینګولو لپاره نور عسكر راوستوي. په سند ایالت کې هم د دوو زندانونو په خیبر پښتونخوا کې دی او په بلوچستان کې هم د یو محبس د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پاکستانی عسكر استول شوی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لشتلجه 8000 کسان چې په اعدام محکوم شوي د دې هیواد په زندانونو کې ساتل کیږي. په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان پر دوو زندانونو دوه ستري حمله وسوي چې په ترڅ کې لشتلجه 600 زندانیان وتښتیدل. پاکستانی طالبانو په 2012 میلادي کال کې پر زندانونو د دغه سي حملو لپاره د انصار الاسيران په نوم د یوې ځانګړې ډلې د جوړولو اعلان هم کړی و.
ازادي راډیو ته وایي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ چاپه او اف ام سلاش راپین زبانه د سهار لوو د ماخام تر وخ پرونی کوي. د ماخام لوو د سهار تر وې نه ټوله شپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدغه څپو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. او د دې لپاره چې د خبرونه دوی منیمه بحث او رکوشو ځان پروګرام ته څنګه شوې د سپورتي خبرونو د خبرېدو په شی بالکس مخ کې راځي، یعنی اوس تر خبرو
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د زنونو ترمنځ د فوټبال سیالي پیل شوه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رسنیو برخه مسؤل علي کاظمي ویل په دغه سیالي کې د افغانستان له اتو زنونو څخه اته ټیمونه ټاکل شوي دي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه دغه سیالي د قوس پر 9 مې پیل شوه او د دې اونۍ تر پایه به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د معلولینو د کرکټ ملي ټیم یې جوړ کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادۍ راډیو ته ویل د معلولو کرکټرانو لوبډلې ته 19 لوبغاړي د 15 زونونو له ټیمونو څخه د 1.5 لوبغاړو ترمنځ انتخاب کړل. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغه لوبغاړو د سفر زمینه برابره کړي. په یو بل خبر کې اوري چې په خوست ولایت کې یو شمېر ځوانانو او قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نوي عمومي رئیس له ټاکلو څخه خوښي څرګنده کړه او د ولسمشر محمد اشرف غني دغه اقدام یې وستایه. په کابل کې د بیډمنټن لوبو په نتیجه کې د کوچنیانو تنکی ځوانانو او لویانو څلور ټیمونه جوړ شوه. په کابل کې د بیډمنټن لوبو مشر مسعود ارزول ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د بیډمنټن سیالیو د ملي ټیم په برخه کې شکیب او اقبال د قهرمانی کپونه وګټل او دغه ټیم ته 12 لوبغاړي وټاکل شول چې د کوچنیانو تنکی ځوانانو د ټیمونو لپاره 12 لوبغاړي انتخاب شول. میرمن ارزو ویل په دې لوبو کې ګټونکو دوه لوبغاړو ته کپونه تصدیق نامیاو سپورتي جامع هم ورکول سوی.
سپورتي خبرونه مو ورده لوخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. نوریاس نوري د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وای. د افغانستان د حکومت د اجرایوي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي په یوې یا دو ورځو کې به د نوي کابینې د کلیدي پوستونو نامزد وزیران ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره وړاندې شي او بشپړه کابینه به هم تر 10 ورځو پورې اعلان شي. د ملي یووالي د حکومت دغه چارواکی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسي جرګې رئیس د شنبې په ورځ په نوي کابینه کې د ځنډ په خاطر پر حکومت سخت انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې که حکومت په یوه اونۍ کې کابینه ولسي جرګې ته ورمعرفي نه کړي دا جرګه به جدي اقدام وکړي. افغان چارواکو په افغانستان کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر لږ تر لږه 12 د وژل کېدو خبر ورکړ. د جوزجان د امنیې قمندانۍ ویان احمد فرید عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه د جوزجان ولایت د قشتېپې ولسوالۍ پر امنیتي پوستې د وسلوالو په حمله کې 2 سیمه ییز پولیس ووژل شول. د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله هم ازادۍ راډیو ته وویل د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 2 وژلي او 3 ټپیان کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسی جرګې نشي کولای چې په خپل وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات راولي. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن یو خبری کانفرنس ته وویل چې د اصلاح په نوم غیر قانوني خوځښتونه د سولې او بې‌ثباتۍ سبب کیږي. پولیس وایي د هند په شمال ختیځ کې د یو بس تمځای د موټرو درولو په ځای کې یوې چاودنې 3 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. یو وسلوال په نیویارک کې د پولیسو 2 افسران په ډزو ووژل او وروسته یې هم ځان په خپل په ډزو واژه. نن په ازبکستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. یو شمیر څارونکو ویلي د نن ورځې د انتخاباتو په کېدو د ازبکستان په سیاستونو کې کوم واقعي بدلون نشي راتلای. او نن په تونس کې د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات په دې هیواد کې د هغې بشپړې دیموکراسۍ وروستۍ پروسه ده چې نږدې 4 کاله مخکې له قدرت د پخواني مستبد واکمن زین العابدین بن علي د لرې کېدو له وخته پیل شوې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم پام وکړئ هغه بحث ته چې د ګوانتانامو له زندانه د څلورو بندیانو در خوشی کېدو په اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د جوړ کړی په دغه بحث کې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد او د سیاسي چارو کارپو عبدالوکیل اټک برخه لري چې پام ورته راړوم. له هغې وروسته به د ورکه شوي ځانو پروګرام هم خپور شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال محترم مجاهد صاحب، تاسو ته معلومه ده چې امریکا د ګوانتانامو له زندانه 4 طالبان افغان حکومت ته وسپارل. دا کسان څوک ستاسو په نظر او د طالبانو په واکمنۍ کې څومره مهم وو؟
تر اوسه پورې سولې عالی شورا ته د افغانستان حکومت ادارې ته عملا نه دي سپارل شوي. پرون موږ فیصله وکوله چې کله دا خلق سپارل کیږي لازمه ده چې د هغوی ټول صحي حالت باید وکتل سي، ډاکټران باید راسي، هغوی هغه صحي حالت باید ټول معاینه کې او مطالعه کې، ورسره په رواني لحاظ باندې به ډېر زورول شوي چې د هغوی سره څومره ممکنه مرسته وي هغه باید د سولې عالي شورا ورسره وکوي، او وروسته له دې نه چې مطمئن سلو بیا به د دوی د خپلو کورونو ته پرل کیږي. نو په دې عقل باندې مفصل معلومات تر اوسه مختنه دي راکړل شوی چې دا د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې کومې وظیفې درلودې یا عادي خلکو نیول شوی دی خو تقریبا وطن کالای په زندان کې تیر کړی دی چې یو دی خوست او یو دی قندهار دی او دی زابل دی او دی غزنی دی.
محترم اټک صاحب د دې کسانو خوشی کېدل یا وطن ته راتګ د دوی د سولې پروسې ته څومره ګټور ثابتېږي؟
یوازینې د سولې د راتګ لار همدغه خبرې دي، او که موږ واقعا غواړو چې منګه یو د ملي وحدت یو حکومت جوړ کړو، نو موږ باید دغه ناراضي ورونو سره او یا هغه چې په زندانونو کې دي او یا هغه چې د هیواد لرې دي، دوی باید منګه دوی په دې قانع کړو چې د هیواد ته راشي او د حکومت د سوري لاندې دی دلته شپې تیرې کړي.
محترم مجاهد صاحب، آیا دوی به وکړی شي چې نورو طالبانو سره تماسونه ونیسي او د سولې په پروسه کې مهم واقع شي؟
دا خو یو زمینی مسله ده چې هغوی د هر هغه بیګناه زندانی چې د طالبانو په لیکو کې وو او اوس بندیان شوي دي خوشی کیږي، د ښه نیت په اساس باندې د ښې خاطرې سره کولی سي د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. ولې د دوی زندانیانو په ارتباط باندې د سولې عالي شورا د یو کال دوه کال رافدي خو باندې هلې ځلې کولې چې حتی ټول هغه زندانیان چې په ګونتنامو زندان کې بندیان دي هغه باید خوشی سي، خصوصا هغه کسان چې د وو په خلاف باندې کوم تور هم تر اوسه پورې نه یې ثابت شوی، یوازې په مظلومیت کې الته شپې تیروي. دا ټول د موږ په هغه لوک او په هغه کردار پورې اړه لري چې هغه لمغ نه څومره ښه خاطره لزان سره وړي. ولې د ډیر ځله د سپیکسي وی دی چې په یو څوک دی په بیګونا تور باندې هغه ونی ولا هغه په کلونو کلونو باندې بندي کو، کله کله لغوی سره برعکس وقدی پیدا کیږي چې اخیر زه په کوم ګنا باندې په کوم جرم باندې نیولایم، په کلونو کلونو باندې د خپل ازاري نه محروم کړی وم، د خپل کور نه محروم کړی وم، د هغه سره وقدی پیدا کیږي. خدای دې وکړي چې زموږ د دوه زندانیانو سره همغه عقدی موجود نه وي، بلکې برعکس موږ په نسبت په شخصي مشکلاتو په ځای باندې موږ هڅه وکړو چې د افغانستان ملي منافع، د افغانستان د هغه اسلامي منافع په نظر کې ولرو او په ګډه باندې کوشش وکړو چې دغه بحران څنګه کېدای شي موږ په اسانۍ باندې راوتلی شو.
محترم اټک صاحب، اوس چې امریکا دغه سلور کسه افغان حکومت ته سپارلې دي، څه فکر کوي چې امریکا دا ځلې د سولې پروسې ته هڅې تیزې کړي؟
په داسې جریانونو کې د حسن نیت د پاره ځینې کارونه ډېر مهم دي، او زه امیدوار یم چې امریکا باید په دې خبره پوه شي که چېرته د افغانستان ستونزه او د سره په دې سیمې ستونزې حل کېږي، نو دوی باید په دې مورد کې ډېر رښتینی اوسي او په دې کې باید ډېر درانه او پاخه ګامونه واخلي.
اټک صاحب، د دینه مخکې امریکا هڅه کړې وي لیکن نتیجې نه وي ورکړې،
ټول خبرې زمونږ په امیدواري کې دي او زمونږ توقع ده دا چې دوی باید ګړندي ګامونه په دې مورد کې واخلي او د دې نه ډېره هیله کېدای شي چې دلته د سولې په پروسه کې د منډې ترړې وکړي.
مجاهد صاحب، داسې اوازې پرې شوې چې په خطر کې د طالبانو دفتر یو ځل بیا پرانستل کېږي، ستاسو معلومات څه دي؟
تر اوسه پورې د سولې د عالي شورا په اجرایه کمیټه کې دا مسله نه ده بحث شوې چې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر په قطر کې څنګه فعال کیږي او څنګه به ازادي ځي. ولې د څو کلونو په اوږدو کې تاسو ته معلومه وایي چې د سولې د راوستلو په ارتباط باندې د هلې ځلې منسجم یا متمرکز په یو ارګان پورې نه وي چې یوازې د سولې عالي شورا په دې کې لګیا و چې کار وکوي، بلکې د مختلفو لارو نه به د طالبانو د اسلامي تحریک یا سلوال مخالفینو سره رابطې نیولې کېدلې چې یو چینل خپل باندې ریاست جمهوری وو، دویم چینل د شورای امنیت فورم وو یا امنیت ملي په خپلو لارو باندې تماسونه نیول. نو تر اوسه پورې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې په جریان کې نه دی لیدلې، دا که د ریاست جمهوری لخوا نه یا د شورای امنیت ملي لخوا نه مستقیم باندې غوښ سره کوم یا غیر مستقیم تماسونه نیول سوي دي په هغه باندې موږ علم نه لرو.
نو یو سوال نه پیدا کیږي دلته چې دغه ورګان چې تاسو نمائندګي کوي ولې تاسو ته حق نه درکول کیږي د مداخله په دې سکه؟
د دې یو وجه خوب کېدای شي هم دا وي چې د سولې عالی شورا د تل لپاره کوشش کوي چې په افغانستان کې یو عادلانه سوله رامنځته شي، په داسې په دې معنی باندې چې هم د افغانستان حکومت په دې باندې مطمئن وي، هم وسلوال مخالفین په خپل راتلونکي باندې مطمئن وي، هم بین المللي ټولنه د غوښتنې خطر پورته نه کړي. د یو عادلانه سولې په نتیجه کې به ډېر زیاتو تضمینونو ته ضمانتونو ته ضرورت ته ډېر زیات مذاکرات ته ضرورت نه. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې یو غولون کې داسې سوله رامنځته شي چې هغه دیو بحران دی ختمی دلو پا نتیجه که یو بل بحران را منستکین ایغو سرگندوانو تک سرای و گوری چه دکتر صاحب اشرف غنی لمون سر کلی دی حتی دی لندن دی کنفرانس دا مخ که چه تو هم مون سر چه خبری کلی دی چه زما با لطول زیاد تمرکز پا دی باندی بین چه سنگ و کولی سم پا افغانستان که دی جنگ لالی پای تا ورسوام او سول را منستکم او دشت سول چه آقای تلپات سولی بین پا لحاظ تر اوس پوری ندی سولی دی عالی شورا یو نوی سترکچر یا جوڑخت را منست سوی دا او یو نوی پالیسی یا نوی پالیسی چه دغا دولت ور تا تاکلی دسی و پالیسی وجود نلری مگ دی پا انتظار کیوی چه داکتر صاحب اشرف غنی دی سولی دی عالی شورا پا چوکات کی کم بدلونونه را منست کوی او چه دول پالیسی دی سولی پا ارتباط ماندی ور کوی تر اوس پوری دا کار نرسوی نو زک مگ ویلیسو چه پا دیرو مسائلو باندی مگ آگاه نیو کن
محترم آیتک سیب تاسی مخ کی ویلی چه زمان هیل زیاده شوی دا امریکانه چه دا زل زیاده حسی وکلی دا قطر دا دفتر پا پرانستو که امریکا دا پاکستان مرست دا غختی و پاکستان دا زن ملگره کولو نو دا زل چه فکر کوی چه امریکا با بیام دا پاکستان ملگرتوب تا عالو سی
من تا تیخه دا گوانده نو ناده که چه تا زمانگ دا امریکی سرا و دا نرویوالو سرا سوک دلتا پا افغانستان که نظامی حضور لری دا سرا پا خواه که زمانگ آوندین پا منگ از رو سیزی زمانگ حواد تا سول را تک دیر استون زنه لری سیدا زمانگ زن خلق با دا حکمت دا بغوره نا دا حکمت نلاس را سی نا یو سو وارو وارو نور دا غسی مظالم چی شوی دی و دا غی نبا نارازه شوی پا دی سفونو که با ولادی یا پا دی دا غو که آغا مکسر دون اغا تستون زنه دا دا پا طول حوادون که تقریبا دیس خلق شده چی دا حکمت سر نارازی دی نو زوی ما پا چی تا نریوال ناو زمانگ آوندین او وادی ستون دا زمانگ دیر نه دا ستون دا دی دا و دی بکی زمانگ دیر رول لری پا دی بدم نیو پرا وستولو که او پا دیر خبرو که
منان مجاهد سب پا دی برخا که بدا افغان حکومت وزیفه سی آیا دا کسان چه اوس افغان حکومت تسپارل شوی ایجابوی چه بیاد تحقیقات دوی نوشی؟
نا تر څو پورې چې زه معلومات لرم د افغانستان حکومت د دې په ارتباط باندې ټولو عدلي او امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی ده او د ټولو عدلي او امنیتي ارګانونو لخوا نه دا ځواب ورته ورسوي چې په دې خلکو باندې موږ هیڅ قسم ادعا نه لرو هیڅ قسم داونه لرو هیڅ قسم جرم مرتکب نه دي سوی بنا د افغانستان حکومت نه په دې باندې دعوه اقامت کوي بلکې برعکس غواړي چې د دې دلجوئی وکوي او له دې سره مرسته وکوي
ستنه په پښتنه وکم چې لدین مخ کی هم زین طالبان د ګوانتانامو د زندانم خوشی شوی په کابل کې د باګرام د زندانم خوشی شوی او په پاکستان کې هم زین طالبان خوشی شول خو بیا دا واضح هم خبرې شوې چې دغه طالبان چې خوشی شوی دي بیا د مخالفینو په لیکو ورګټ شوی څه فکر کوئ چې دا بیا د طالبانو په لیکو کې ورګټ نشي
زه ډېر متأخر نه یم چې دی بیا دې صفونو ته ورشي ځکه چې دی باید دلته حکومت هغه خلک چې د افغانستان په سوله کې دلچسپي لري په کار دا ده چې هغې ته مونږ د ژوند ښه شرایط برابر کړو نو مونږ به بیا دا توقع د هغې نه نه لرو چې دی به نورو ډلو ته ځي
اخري پوښتنه به د محترم مجاهد صاحب نه وکړم او هغه دا چې تاسې وویل مجاهد صاحب چې نوي حکومت تر اوسه د سولې د عالي شورا د تشکیل په حیثه کې د فعالیتونو په حیثه کې تصمیم نه دی نیولی نو داسې معلومیږي چې ستاسې فعالیتونه اوسمهال نشته
کارونه په ټاپه باندې ولاړ نه دی ولې د نوي حکومت راتک سره چې د ملي وحدت حکومت ورته ویل کیږي د سولې عالی شورا هم د دې انتظار لري چې د سولې د پاره یو واحد غږ راپورته شي هڅه نه چې جناب ولسمشر یو سوای جناب رئیس دی اجرائی بل سوای کچیر ته دی د افغانستان د دولت د چارواکانو په نظرونو کې اختلاف موجود وي زه باور نه لرم چې دغه وړي بشړی سي او یا دا پروسه به پای ته ورسی موږ د دې انتظار واسو چې لومړی د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د ولسمشر سره شریک په قدرت کې رئیس دی اجرائی وي جناب ډاکټر صاحب هغه په یو आवाज باندې صادقانه صلح لپاره غږ وکوي او د صداقت او د اخلاص په نتیجه کې به باور لرم چې وسلوال مخالفین هم هغه غږته مثبت ځواب وایي او په نتیجه کې به تل پاتې سول رامنځته کیږي
جناب مجاهد او جناب اشتک صاحب ستاسو نه ډیر مننه کوم ده
هم شنو الله تاسو نه مننه یاست
سلامات اوسئ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کله چې تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره له یاده مباسي. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، په وار وار مو ویلي دي هغه کسان چې زمونږ اوریدونکي زوروي او دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي، له دوی څخه هیله کوو چې زمونږ اوریدونکي مزوروي، پرېږدي چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. او دا په دې خاطر چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. محترمو اوریدونکو، ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې ځینې کسان هم پیدا شوي دي، نو دغه پروګرام به یو ځای تر پای سره وورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211214115. تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه اورئ، کولای شئ چې د مونږ انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوریدونکو د دوی په هکله مونږ ته تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو. کېدای شي چې په دغو کسانو کې چې پیدا شوي دي او په دغو پیغامونو کې د دوی په هکله معلوماتونه دي، د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي، دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زراته منځکه خبرې ورو راکو ما مانو شراغه دی په نام د احمد الله زارګل قاضي دی د روزګان د ولایت د غشړی ما سره دی چې خپل رمز ما زغاوري ما سره دی په تو نمبر خبره وکي سپر و سپر درې واره و د سپر ات درې سپر څنګه اخر هم سپر په دغه نمبر ما سره دی هرګه ما سره دا لمبر دې سپر درې واره و دا سپر ات درې سپر څنګه اخر سپر نانو نن لا دې د زرګولا کازی احمد روزګان ولایت هم خبر سره کوم د دغه ډیر اپ زما کده دغه زما راځي کار دا نمبر ماته زنګ ماته زنګ دی سپر درې واره و بیا سپر ات درې سپر څنګه اخر هم بیا سپر دغه نامه زما سره سره خبرې کیږي خپل دا کی کمان کی کډواله یا چې زغه ما زغه په نمبر ما سره تماس زاو دل کاین دی جلدی ول سوالای میدان وته ګورات دی حکیم خیر دی کډو سدین کاین دا نه دی احسان الله په نامه یو نه پاره شي دا دون خبر افسانل ناری پکی دی میرام شاد په پاکستان دی میرام شاد دی میرام شاد دی په پاکستان دی مداخره دی کلی دی هر توک وروري میتری خره خره سترګی دی ګرنګ تور دی په دوش مراد زنګ وی سی پرواویا اسابی اسابی تقریبا لري سی پرواویا شپک شپتا سپر پنځوس پاتا دیش او موږ یې معلومات ورکول شو. اسلام علیکم.
بل زمانم د ګولې د کندهار ولایت هغه سړی چې خراباغ ولسوالۍ څنګه ګولې و چې زما زوی د دوه کاله کېږي ورک دی هغه چې زما سره په دغه شمېره تماس ونیسې 0 9 3 2 9 3 1 شپږ
معلومات ورکم وسلا پیغام دادی چیوالک دی ما پیدا کړی دی بس دغه خبر دی ورکړل وسی په دغه شمیره دی ما ته زنګ وی بهره د پلار کې پیدا سو د نصراج خوا ته مقصد پلار دی نن د بریښ کې ورکسو بهره دلته پینرالې زما پیدا کې مری ګی دربار پیدا سړی راځ په دغه لمبر خطا ته معلومیږي په دغه لمبر دی زنګ راته وی 0 0 8 څلور سو دوه ویش یو سلو یو اویا بله په دغه نمبر دې زنګ راته ووایه هغه د پلار کسر ده یا د اوس راډیو نیولی وو خو ما ته دې زنګ ووایي د اخلاص اکا زوی دی کوچنی هلک دی بس سره رخشنې پر سر ده
د هلم ولایت له مارجي ولسوالۍ د ولسم بلاسه په ستا سره په تماس کې یم. ما به یو اکثر عزیز را معلوم دی چې په نامه د عزیز خان نومېږي. داسې د درېغونې سړی دی، سور سړی دی، ژېړه لنډۍ، کله وایي زه د جلال آباد یم، کله وایي زه د هرات یم، کله وایي زه د مزار یم. د سترګو نظر یې هم لښکان دی. تقریبا 15 کاله کېږي، 4.5 کاله 15 کاله کېږي هم په دغسې عمر کې زما سره دلته راسره دی. هر ورور زما پیغام اوري او یاد چا شناخته وي یاد چا ورور وي هم یاد چا زوی وي کولی شي چې موږ تم په همدغه شماره باندې زنګ ووهي زه دغه سړي معلومات لرم زما سره راسره دی کولی شم چې زه دا ورک عجز دوی ته تلاس ورکړم د ټېلیفون شماره 0 0 5 1 4 2 8 0 یو ځلې بیا شماره تکراروم 0 0 5 1 4 2 8 0 دا زما د پاندې سیم شماره ده د دې کې سالا شماره 0 8 0 4 2 3 6 3 2 هغه دې راډیو څخه ډېره مننه چې موږ څنګه نه نشته ته وسپار
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اوریدونکو محترم دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه راولېږئ. اوس وار ورسید دوو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلے السلام علیکم. زما ورور دی امیدلا نیمیږي یو نیمه میاشت کېږي چې ورک دی. که چېرته چا یې په اړه معلومات پیدا کړو نو په دې شمېره دې زنګ راته ووایي. 0 9 8 2 0 9 8 2. مننه.
سلام علیکم. برات نیمه زما د غزنیلو ولایت څخه د مات بولران عمرونه یې د دولسو دیارلس شپاړسو کلو تر مابینو د غزنین ولایت څخه ورک شوې. تقریبا 3 کاله کېږي. که هر مسلمان ورور ته معلومات یې په دغه نمبر د نمو سره ټلیفون وکړي. ډېره غټه مهرباني دي. او 3 کاله کېږي زموږ پسې ګرځو. بېخه ډېر تاوانونه ډېر مصرفونه پسې وکړي. هېڅ معلومات یې نه اوسي. د ازادې د راډیو څخه خواهش کېږي که چېرې دغه زموږ پیغامونه ډېر واري مشر کړي او کوم مسلمان موږ ته زنګ ووهي. د ټلیفون شمېره د 0 9 9 8 9. دغه شمېره ده. که هر چا ته معلومات یې 5000 افغانۍ بخشش لري انعام. که چا ټلیفون راته وکړي زنګ راته ووهي بیا څوک ډارېږي خالي پټ دې زنګ راته ووهي په هغه زنګ باندې انشاءالله خدای کول موږ دې راز پټ وساتو او چا ته به ووم.
الو السلام علیکم. سید ازادی رادیو کارکونکو ته ارمندان ته ټول ته سلام وایم. تاسو سلام. زما یو دوست دی چې د شکر په نامه دی. دا جغفور زوی دی. د لالا رحیم کساب وراره دی. د عبدالرحمن کساب وراره دی. دا څه کال یو کال څه نظره کوي په دې پاک له کدی چې زما ټلیفون غږ اوري یا ستاسو د ازادۍ د لارې څخه هر وخت پیدا شوم. دغه شمېرې ته زنګ ووري. 0 5 0 5 0 9
هلمند سمی زنگ والی دی نمیاد سن.
السلام علیکم زهرا دات افغان دی هلمند خبری کوم. مرده یو دا مزی دی دا یو دیو کال کی دی چه دا کورا و تر دی و رکسوی دی نرم مرده دی ایس دمار کو دا و دشمن ایس معلومات دی جونده دی و کمر دی کم بری و جیو خ معلومات راک مدیر امی ربانی بوی مرده تلیفون نمبر دی سپر و بیا سپر و درجش دو پینزو سلویر سلور یو بیا نمبر سپر و سپر و درجش دو پینزو سیو سلویر. السلام علیکم آزادی راڈو امی ربانی.
السلام علیکم نزدیک کارکون کو تا آغا سیک دماغ آگا آوری اغیطا سرستا ہوئیم بعد سلام امون مخمن نواز بید خوص میں بے اٹی کے سرن موالی دا زو غرم چیو اعلان در کم دی ورکشوی پا آرا خدای دا وکی چی نشر شی من نشدر پی اعلان نمائی دای دا ورکشوی کاس گل نواز خان نمیگی دی پلار نومی غلام رسول دا حاصل دا خیل دا دی مونے و سیدون کا دا در وقتی که جو ورکشوی دا جا افغانستان اول سار جمع سرکی دو ایغی وقت ورکشو دی سپیرا بیا چا خبر کړو چې پیدا شو د روسیا کې ده هغه څه چې مخ په غوري یا د پخپله وروي خدای دا وکی چې موږ ته صحیح خبر ورول نه هغه څه چې ساتي راي زبستا سره موبایل شمیره وایم اوله شمیره ده 0212 0315 دویمه شمیره ده 0212 92 15 92 او بلش میرا دا سپر دریور او واتیا سلویر نوی سلویخ اخری بلش میرا دا سپر دوار او واش پتا نینس سپر پینزاویا مزای موبیلش میرا چاہتا تا ملومات بھی منگ صدا ایڈی کا وانی سی بغیر دینا چی سیف سریا ویزا کا جیدی تا جیس کاٹا نرسی گی دیرا دیرا ماننا نازا دیرا دیرا
بله سلام علیکم ز بیدلا جان د شاول د هلمند ولایت د نادالی ورسواری د شاول د درد څخه تاسو ته پیغام درردم خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او زما یو دوړنی حقاګان دي چې د شورویانو په وخت کې خلچانو له ځان سره بیولې دي ځکه چې دوی ورکړي دي موږ ته یې معلومات نشته یو خالق داد نومېږي یو دانه محمد میر نومېږي د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دي آیا که یو څوک په دې اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اتنی خدای تعالی دی وکي چې دغه کسان یا پیداسي مرد ازادي راډیو څخه دغه هيله ده چې د پیغامون نشول خدای تعالی ودی ته اجر وي وزنو واکي او سلام په احترام
بلګای نجیل په نامه دی شنګ ورته والی ته په کال کې چې دن کې د ری کال کې یا اردو څه وې اوس لا درې کده څو وای زخمی ده څو وای طالبان سره شي ده څو وای چې دلته ده څو وای درې کده په اړه کې څه معلومات دي نو څه دې پته ده چې مېره زنګ وای غته جایز لري څه پر وای اته ته شپږ څو وای ول پنځه اته و سلام زه اوس ان شاء د لغمان ولایت د رښتینې دغه څه څه سره په تماس کې ما و سلام
السلام علیکم شاجر انسانی زبردست جزیل شاجر څخه خبر کوم یو ورځ وکړه له مخه په انمن راځي واده په ټکر کې چې تاسو دې اشاره تو جرمني ته وایي دا کله کوم معلومات راکې دې رمنه نه دی موږ د ټلیفون کې تاسو ته معلومات وځي موږ د ټلیفون شمیره راغی په دغه شمیره دې یو معلومات راکې چې پر اړیا یا شکوستین زو سره سودر کیږي یو بل شمیره دې چې پر اړیا دا یا سوال نه ساته سو واکې یو بل شمیره سی پرایا ته یو څه یو شپاره دوه سو واره کپ دغه شیرو باندې چې موږ معلومات راکړي ډیر مهرباني وي زه چې فلان یې زم ضرور کوتلان می دی اوس په جرمني کې دا وسته مستو پاته نه څه چې دا د چیر دا اوس بیا کوم څه معلومات راکړي ډیر به شي دا ما ورور دې چې معلومات چې څه دا هغه کوتلان می دی په کوم یا ځای د زبن ولایت شاجید او سوالي دا د کلاخیل د کلی بس کپ بیا کوم څه معلومات راکړي ډیر مهرباني وي
زه محمد یاسین زمونږ یو راغلی په نامه د وحید الله د پلار نوم دی عزیز الله د بغلان ولایت د دوشید ولسوالۍ او د هغه عمر دی اتلس کاله دومره کې د کابل په شاګر ورک شوی دی چې موږ دغه په اړه هیڅ معلومات نه لرو که هر څوک دغه په اړه معلومات لري یا خپل زمونږ راګوري موږ سره په دغه شمارو باندې په تماس کې سي چې پر والا دوه نوي درې نوي بو سواتیا او بل شمار سپراتاویا ونوی نشپیت ونوی دریب دغه اعلان دوه واره مخکې مونږ ازادۍ ته ورکړی وو، هغه نشر نه شو. دغه ازادۍ رازونه مونږ دا تقاضا کوو چې دا خامخا نشر ته.
السلام علیکم، زه عبدالخان له پکتیکا ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور ده چې عبدالغني نومېږي، دا یو درې کاله کېږي چې نابرکه ده. که تاسو وکړو د دې شمېره د زنګ وایي صفر آیا دوه نوي درې نوي څلور نوي یو شپېته. وسلام په تت احترام.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو د رضامانت غزني ولایت ګیلاندي ولسوالۍ. ما یو زوی درې کاله کېږي په نامه د فضل رسول له کوره وتلی ده. مې د مرګ هر معلوم ده، نه د ژوند هر معلوم ده. هر مسلمان وروره څخه دا خواهش لرم دته دا یادی د پیغام اوروي یا بل مسلمان دا پیغام اوروي، په دغه شماره تلیفون له ما سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه اتیا شپږ سوه اته نوي اووه سوه شپږ څلوېښت. بیا تکراروم، صفر اووه سوه اتیا شپږ سوه اته نوي اووه سوه شپږ څلوېښت. بله شماره د هغه د ایران ده، صفر صفر اته نوي. دغه یو کوډ ده، نه یو نه اووه څلور درې شپږ پنځه یو نه. بیا تکراروم، صفر صفر اته نوي. دغه یو کوډ ده، نه یو نه اووه څلور درې شپږ پنځه یو نه. دا د ایران شماره ده. فضل رسول نومېږي، د رضا محمد زوی، د غزني ولایت کې انګلند ولسوالۍ ده.
السلام علیکم، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من جمشید حبیب زاده هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که